السلام علیکم او سهار مو په خیر. افغانستان کې د غهیز و بجشوي په دې خبری مجله کې د دغو راپورونو تفصیل اوریدلی شئ. طالبان وایي 200 نه مطلوب کسان له خپل لیکو ایستلی او دا چاره لا روانه ده. د دې کار خندونه چې کېدای شي
مګر پسل پسلو کې هیڅ امکان نه لري ځکه ټولنه د په ټولنه کې ارتزم خلک وي او وي به
د نجونو د زده کړو مدني کمپاینران د ښوونځیو ژر پرانیستو ته هیله مند دي.
د نجونو ښوونځی به ژر پرانیستل سي دا د میلیونونو انسانانو غوښتنه ده. یو انساني بشري اسلامي حق دی.
پاکستاني طالبان غواړي له خپل حکومت سره خبرو ته کینی. د حقاني شبکې مشر یې منځګړیتوب ته ټټر وهلی او پر تورخم بندیزونو د ګاډو چلونکو کاروبار ټکنۍ کړی.
مخکې خو همداسې خسته مزدوري کړه او اوس چې دی کنه بس چټي زو راځو.
شپېته اویا اصل ګاډي موږ پاتې شو یا شپه وګو یا ته شپې خبر درکړو.
نن یک شنبه د لړم یا عقرب شپاړسمه او د نومبر ومه نیټه ده. د سهارنۍ خبری مجلې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. د یو نورو راپورونو ته وروسته راستنیږو خو خپرونه په خبرونو پیلوو. ملګری ملتونه وایي افغانستان کې د مرستو رسونې چارې ښې روانې دي. کندهار کې ښوونکو کاربندیز اعلان کړی او افغانستان او نیوزیلند نن د کرکټ لوبه کوي. بشپړ خبرونه د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ اداره اوچا وایي په افغانستان کې د څه باندې 150 سازمانونو موسسو او د ملګرو ملتونو د ادارو لخوا د بشري مرستو رسونې چارې روانې دي. د اوچا د پرونی ټویټ له مخې د دغو ادارو لخوا یوازې 13 میاشت په افغانستان کې له 4 میلیونو کسانو سره د خوړو مرسته شوې ده. اوچا زیاتوي په دې موده کې 40,000 ماشومانو ته په ولسي بڼه د زده کړو امکان برابر شوی او 5,80,000 کسانو ته لومړنۍ روغتیایي مرستې رسول شوې دي. پر افغانستان د طالبانو د ولکې له ټینګولو وروسته اقتصادي رکود او لوږه زیاته شوې چې اټکل کېږي د ژمي راتګ به دغه ستونزې لا پسې زیاتې کړي. په کندهار کې د ښوونکو یوه ډله وایي له تیرو 3 میاشتو د ماشونو د نه ورکول کېدو په خاطر یې د کار بندیز اعلان کړی دی. دو ښوونکو آصف الله او سیف الله ازادي راډیو ته وویل چې دوی اوس پر دې غور کوي چې بل کاروبار پیل کړي.
خدمات ما تر اوسه پورې موږ نه اخته موږ ذات مشکلات هم لرو. د دې مشکلاتو له کبله اوس هم ریاست راغلم غواړم چې دا سارزه وکړم. د مشکل پر اساس مې زه غواړم چې بله دنده اجرا کړم یا له هېواد څخه بهر وځم.
بس دا 4 میاشتې کېږي چې موږ مشهد کوم کړي دي او مشکلات خو اوس کړه تاسو ولیدل چې موږ مکتب د و استاد نه درسمه استاد ماشته نه د مدیر سره ماشته مشکلات موږ ډېر دي.
دغه ښوونکي وایي د تیرې پنجشنبه په ورځ د پوهنې ریاست ته وخت ورکړی و چې د دوی ماشونه ورکړي خو دا چې ریاست کوم اقدام ونه کړ دوی هم کاربندیز اعلان کړ. د طالبانو ویاندویانو د ښوونکو د دې کاربندیز په اړه د ازادي راډیو پوښتنو ته ځواب ونه وایي. په ننګرهار کې د طالبانو ولایتي ادارې ټولو ریکشا چلونکو ته امر کړی چې تر دې وروسته دې د طالبانو له غړو پرته نور وسلوال کسان نه کینوي. د ننګرهار ولایتي ادارې پرون په یوه لنډه اطلاعیه کې له ولسونو هم هیله کړې چې په ریکشاګانو کې د وسلوالو کسانو په لیدو سره امنیتي مسؤولانو ته خبر ورکړي. خو دا معلومه نه ده چې د ریکشا چلونکي څنګه د طالبانو چې کوم یونیفورم نه لري او نورو جنګیالیو ترمنځ توپیر وکړي او ریکشا ته د وسلوالو کسانو د خطلو مخه ونیسي. دا اطلاعیه داسې مهال خپریږي چې په ننګرهار ولایت کې د هدفي وژنو زیاتېدو اندېښنې پارولي. په ځینو مواردو کې وسلوالو کسانو له ریکشاګانو په استفادې د طالبانو پر غړو بریدونه کړي دي. د کرکټ د شلو اورونو نړیوال جام سیالیو په لړ کې نن د افغانستان او نیوزیلند ترمنځ مسابقه ده. دغه مسابقه چې د کابل په وخت د ماسپښین 2:30 بجې پیلېږي د دواړو هیوادونو لپاره مهمه بلل کیږي چې غواړي د زیاتو امتیازونو په ګټلو سره نیمه پایلو ته لار پیدا کړي. په دویم ګروپ کې پاکستان د 8 امتیازونو په لرلو سره د فهرست په سر، نیوزیلند د 6 امتیازونو په لرلو سره دویم، او دغه راز هندوستان او افغانستان 4-4 امتیازونو په لرلو سره دریم او څلورم ځای لري. په کابل کې بیا د امن جام فوټبال مسابقو په لړ کې نن یکشنبه شاهین اسماعیل د میوند اتلانو په وړاندې او دغه راز د عباسین سپې د قبان هندوکش په وړاندې د سیالۍ ډګر ته وځي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون ویان فیروز مشوف په اړه ازادي راډیو ته وویل
شاهین اسماعیل در دومین جدال خودش
شاهین اسماعیل پخپل دوهمه سیالی کې د میوند اتلانو په وړاندې لوبه کوي. د میوند اتلانو پرون شنبه خپل مسابقه درې د صفر په وړاندې سیمرغ البرز لوبډلې ته وبایله. په بل مسابقه کې عقابان هندوکش چې پرون طوفان حریرون ته ماته ورکړه د عباسین څپې لوبډلې په وړاندې مسابقه کوي. عباسین څپې خپل لومړۍ مسابقه د شاهین اسماعیل په وړاندې کړې وه.
د شپږو لوبډلو ترمنځ دغه جام د جمعې په ورځ پیل شو. د جرمني چارواکي وایي د دغه هیواد په جنوب کې په یو ریل ګاډي کې د چړې په حمله کې درې کسان سخت ټپیان شوي دي. د جرمني پولیسو پرون شنبه وویل چې دغه پیښه تیر ورځ شوې او په تړاو د سوریې 28 کلن وګړی نیول شوی دی. په ریل ګاډي کې شاوخوا 300 کسان سپاره وو. د جرمني د کورنیو چارو وزیر وویل د دې جنایت انګیزه تر اوسه معلومه نه ده. هغه دا یوه وحشتناکه حمله وبلله. امنیتي سرچینو د جرمني رسنیو ته ویلي مشکوک کس په وروستیو کې د اتریش سرحد ته نږدې په پاساو ښار کې ژوند کاوه. او د امریکا ولسمشر وایي د انرژي د ترلاسه کولو لپاره نور ابزارونه نه دي ورپاتې. جو بایدن پرون د 1 ټریلیون ډالرو په ارزښت د یوې لایحې د ترلاسیک وروسته دا خبره وکړه. د استازو جرګې دغه لایحه د لویو لارو، پلونو او نورو اساسي پروژو د رغونې د تمویل لپاره جوړه کړې. ولسمشر بایدن په نړۍ کې د انرژي بحران ته په اشاره وویل
زه اټکل نه کوم چې اوپک سازمان یا هم روسیه یا سعودي عربستان دی ځواب ووایي. دوی به یو څه زیات تیل تولید کړي، خو د تیلو کافي تولید بله موضوع ده. موږ نور ابزارونه او زیرمې لرو. زه په دې اړه له نورو هیوادونو سره په تماس کې یم چې په مناسب وخت کې به په دې اړه خبرې وکړم.
دا څرګندونې داسې وخت کیږي چې د تیلو د لویو تولیدونکو هیوادونو ډلې اوپک سازمان چې سعودي عربستان او روسیا یې مشري کوي ویلي چې د ورځې به د 400,000 بیرل تولید تیلو تولید ته دوام ورکړي. سهارانه خبری مجلې ته غوږ یی په دې هله چې خوشاله ورځ مو پیل کړی وی راځو د خبرونه د سر راپور ته. د طالبانو حکومت وایي شاوخوا 200 نامطلوب کسان تر اوسه لخپلو لیکو ایستلې دي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو مشر ملا هبت الله اخونزاده په دې وروستیو کې خبرداری ورکړ چې په لیکو کې نفوذي کسان شته. د فرانس پریس د راپور له مخې د طالبانو د تر ټولو لوړپوړي چارواکي لخپلو غړو غوښتي چې لیکې چان کړي. طالبانو څو اونۍ مخکې اعلان وکړ چې د لیکو د چان لپاره یو کمیسون جوړ کړی دی. دا چې کارونه یې چیرته رسېدلي تفصیل یې په دې راپور کې اورو.
د طالبانو حکومت یو ور بیا د خپلو وسلوالو د لیکو د تصفیه خبر ورکړی او ویلي دي په دې اړه د دفاع، کورنیو چارو وزارتونو او د استخباراتو ریاست لخوا ګمارل سوي هیات خپل کار پراخ کړی دی. د طالبانو یوې سرچینې د نوم نه شول په شرط پرون شنبه ازادي راډیو ته وویل د دغه کمیسیون غړو ولایتونو ته هم سفرونه کړي او د تصفیه چارې په چټکۍ مخته وړي. د طالبانو د مطبوعاتي ډلې یو غړي بلال کریمی رسنوی ته ویلي ګمارل سوي کمیسیون تر اوسه 200 کسان د طالبانو له لیکو ایستلي او څېړنې ورڅخه روانې دي. د طالبانو چارواکو ویلي هدف دا دی چې د طالبانو له لیکو هغه کسان وایستل سي چې د طالبانو له اصولو سرغړونه کوي، په اداري فساد او نورو جرمونو کې دخیل دي. متقاعد جنرال دولت وزیری په دې باور دی چې د طالبانو د لیکو تصفیه ممکن وخت ونیسي او بشپړه تصفیه یې آسان کار نه وي.
که د طالبانو مخې له دې څخه د هغو کسانو وي چې د دوی په صفوفو کې وو او د دوی سره یو ځای مبارزه کړې وي، نو دا کار دومره ډېر مشکل نه شوی، ځکه دوی خپل کسان پیژني او کولی شي چې په لږ دقت سره هغوی وپیژني او له خپلو صفوفو یې وباسي. دلته د افغانستان د ټول خلک حق لري چې په دولت کې کار وکړي، نو دا بیا ډېر مشکل دی. خو دوی یو کار کولی شي چې په دقت باندې او د ډېر غور وروسته خلق پوٹا کی آغا سوچو فساد کلاس لری یا ناوڑا عملونے کڑی وی دی اغوی مخا تریو حدا نیول کی گی، مگر پسل پسلو کی هیچ امکان نلری، زکا طولنا دا پا طولنا کیار قسم خلق وی او وی با.
طالبان چې لا هم کوم مشخص یونیفورم نلری، امو خلقو تایی لنور وصلولو سره توپیر گران دی. د طالبانو د نظامی لیکو د تصفیه کمیسون مشر لطف الله حکیمی د عقرب یا لړم میاشتې پر لسمه ویلی وو چې د دوی په لیکو کې داسې کسانو ته ځای نسته چې په خپل سری ډول د خلکو پر کورونو چاپی وهي، له خلکو پیسې او وسلې غواړي او باج ترې اخلي. طالبانو د خپلو لیکو د تصفیه کمیسون په تلی یا میزان میاشت کې جوړ کړ چې په مرسته یې له خپلو لیکو د دوی په وینا نامطلوب کسان وباسي. د طالبانو ویاندویانو پرون د طالبانو د لیکو د تصفیه د چارو د تازه حال په اړه د ازادي راډیو پوښتنو ته ځواب ونه وایه. د طالبانو د نظامی لیکو د تصفیه د کمیسون مشر لطف الله حکیمی تیر جمعه په کندوز کې د وینا پر مهال د ځینو کسانو هغو نظریاتو ته هم اشاره وکړه چې ویلي وو د طالبانو له لیکو ایستل کېدونکي کسان ممکن د اسلامي دولت ډلې یا داعش له خراسان څنګه سره یو ځای سي. په وروستیو کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش خراسان څنګه د هغو حملو مسؤلیت منلی چې د طالبانو اهداف یې په نښه کړي دي. خو د طالبانو نورو غړو ډاډ ښوولی چې د دې تصفیه په مرسته به د طالبانو له نوم څخه د ناوړه استفادې مخه نیول کېږي. د دغه کمیسیون مشرانو که څه هم د شپې لخوا چاپه اچول منع کړي او په هغه صورت کې د کورونو د تلاشۍ اجازه ورکړې چې د سیمې اوسیدونکي او دینی عالمان حاضر وي، خو له بېلابېلو ولایتونو د خلکو کورونو ته د طالبانو په نامه د وسلولو کسانو د اوښتو، له کورونو د خلکو د ایستلو یا هم شکنجې راپورونه ورکړل سوي دي.
و موریدل چې طالبان وای د خپل لیکو د چانولو چارې ګړندې کړې دي. طالبانو پر نورو چارو سربیره د پوهنې او لوړو زده کړو په برخو کې هم د نویو تګلارو د جوړولو خبر ورکړی دی. د پوهنې تګلارې د منځنۍ او لیسې دورې نجونې له ښوونځیو منع کړې دي، بل خو ځینو فعالانو په خپلو شخصي هڅو سره هغو نجونو ته چې له زده کړو بې برخې پاتې دي ځینې هڅې پیل کړې او د ښوونځیو بدیلې لارې چارې یې ورته لټولې دي. د قلم لارې ټولنې مشر متی الله ویسا سره زموږ همکار مرکه کړې ده او په پیل کې پوښتنه کړې چې د تعلیم په ملاتړ کمپاین یې چیرته رسېدلی دی.
موږ قلملار چې د طالبانو د حکومت سره تګ سره په دوهمه ورځ مو د نجونو د تعلیم لپاره کمپاین پیل کړی دی. په دې کمپاین کې را سره د سیمې قومي مشران، دینی عالمان، میرمنې، ښوونکي، زده کوونکي، ځوانان ټول شامل دي چې ټول په ګډه سره مشورې کوو تر څو په خپله سیمه کې د نجونو د ښوونځي د پرانیستلو لپاره غږ وکړو. او هم په ټولنیزو رسنیو کې موږ یو کمپاین را پیل کړی و، د قلملار د نجونو تعلیمي کمپاین چې را سره د همدغه برخو ټولو خلکو برخه اخیستې ده، چې اوس هم دا کمپاین د افغانستان په مختلفو ولایتونو کې روان دی چې د سیمې څخه ځوانان، مشران، دینی عالمان، میرمنې، زده کوونکي شعار په لاس کې له طالبانو، له دولته، له موسساتو، له نړیوالې ټولنې غوښتنه کوي چې ژر تر ژره دي د نجونو ښوونځي خلاص.
تاسو په دې وروستیو کې په زیاتو ولایتونو کې کمپاینونه وکړل، طالبان ستاسو غوښتنې ته کوم ځواب ویلی دی؟
اوس پورې زموږ غوښتنو ته کوم جواب نه دی ورکول سوی، ځکه موږ د مسؤلینو سره لیدل نه دي کړي. یوازې په ټولنیزو رسنیو کې او د افغانستان په محلي رسنیو کې مې تر خپل غږ پورته کړی دی او په ټولنیزو رسنیو کې دا کمپاین روان دی چې هغه دوی لیدلی دی، خو خپل کم غبرګون یې نه دی ښولی، نه موږ ته د مثبت یا منفي جواب ویلی دی. د همدې لپاره موږ منتظر یو، کوشش کوو چې د مطبوعاتي کنفرانسونو د لارې همدغه غږ ورسوو تر څو موږ ته مثبت جواب راکول سي او د نجونو ښوونځي ژر تر ژره بیرته پرانیست.
ستاسو نظر څه دی چې بالاخره به نجونو ته اجازه ورکړل سي چې تر شپږم ټولګي پورته هم په افغانستان کې تعلیم وکړي یا د پوهنتونونو په وړاندې پراته خنډونه لري سي؟
هیله لرم چې د نجونو ښوونځي به ژر پرانیستل سي، ځکه دا د میلیونونو انسانانو غوښتنه ده، دا د ولس غوښتنه ده. د نجونو تعلیم یو انساني، بشري، اسلامي حق دی. دا د ملیونونو انسانان لپاره سره کرښه ده. کله چې ډیر کسان ولس د یو شی غوښتنه کوي دولتونه مجبور دي، ځکه دولتونه پر همدغه ولس باندې حکومت کوي. که چیرې دوی د ولس د دومره ملیونونو انسانانو د ولس غوښتنه ونه مني بیا مخالفتونه رامنځته کیږي. د مخالفتونو رامنځته کېدو سره بیا پر دې ولس باندې څوک دولت نسي کولای. نو زما په نظر باندې ژر تر ژره به همدغه د شپږم څخه تر دولسم ټولګۍ پورې د نجونو د تعلیم ته اجازه ورکول سي. که ور نه کول سي همدا ولس داسې چپ نه پاتېږي. دا سلهاو زرهاو خلکو سره چې موږ خبرې کړي دي، د دوی سره کرښه، د دوی امید، د دوی هیله د راتلونکي افغانستان لپاره دا ده چې خپله لور او خپل زوی ښوونځي ته ولاړ سي، پوهنتون ته ولاړ سي، درس ووایي، درسونه ووایي، له هغه وروسته په دې ټولنه کې خدمت وکړي.
ستاسو خپلې حادثې د بدیلو لارو د موندلو لپاره څه وي، ځکه چې تاسو له زیاتو ادارو او مخکښو څیرو سره په تماس کې یاست؟
موږ د لومړي ځل لپاره چې کله د نجونو پر مخ د اووم د شپږم څخه تر دولسم ټولګۍ پورې ښوونځي بند سول، په هغه سیمو کې چې هلته ښوونځي بند وو موږ په کورونو کې د قلملار ښځینه ښوونکو ورته درسونه شروع کړل چې موږ تر اوسه پورې لسګونه محلي ټولګۍ په کورونو کې فعال کړي دي.
د قلمدار د ټولنې مشر متی الله ویساو، البته باید وایم چې د افغانستان د نجونو د ښوونځیو د بیا پیل په اړه په ټولنیزو رسنیو کې یو بل کمپاین هم پیل شوی دی چې ګډونوال یې تیر اونۍ له 1,000,000 اوښتي.
راپورونه، مرکه او تبصرې پر خپل وخت له ازادي راډیو.
سهارنۍ خبری مجلې ته غواګي. ازادي راډیو په ټول افغانستان کې د سهار لوو د ماخام تر وو بجو په 1299 منځنۍ سپو او دغه راس په اکثر لویو خارونو کې د اف ام په 3.5 سپو خبرونه لري. کچیرته انټرنیټ کاروي زموږ خبرونه زموږ په ویبپاڼه کې هم اوریدلی شئ. د ویبپاڼې پته ده azadiradio.com. اوس هم راځو دې ته چې لویدیځو ورځپاڼو د افغانستان په اړه څه تبصرې او مقالې خپرې کړي. احمد تکل ته به غوږ شو چې د ځینو دغو ورځپاڼو پاڼې اړولې دي.
ګارډین ورځپاڼې په مزار شریف ښار کې د څلورو فعالانو میرمنو د وژل کېدو په اړه یو مطلب خپور کړی. د راپورونو له مخې دا میرمنې د اکتوبر په 3 نیټه د مزار شریف هوایي ډګر ته نږدې تښتول شوې وې او مړی یې د اکتوبر په 28 مزار شریف ښار ته نږدې په یوه کنده کې وموندل شوې. ګارډین د یوې وژل شوې میرمنې 29 فروزان کیسه راخیستې ده. فروزان ټولنیزه فعاله او د اقتصاد استاده وه. ورځپاڼه د هغې د کورنۍ د غړو له قوله لیکي چې د هغې بدن په مرمیو سوری سوری و او څیره یې د پیژندلو نه وه. ګارډین د فروزان د خور ریتا له قوله لیکي چې وایي د دې د خور پر سر، زړه، سینه، بډوډو او پښو ګڼې مرمۍ لګېدلې وې. ریتا چې ډاکټره ده وایي دوی د فروزان مړی د هغې له جامو پیژنده. نوموړي ویلي چې د فروزان د نامزدۍ چله او د سکول هم ورک دي. د ورځپاڼې د راپور له مخې ریتا د خپلې خور د مړینې په خاطر طالبانو ته ګوته وننیوله او ویې ویل دوی نه پوهیږي چې فروزان بچا وژلې وي. خو د نوموړې ملګرې زهرا چې د طالبانو پر ضد د ښځو د مظاهرو مشري یې کړې او د امنیتي اندېښنو له کبله نه غواړي بشپړ نوم یې ښکاره شي، ګارډین ته ویلي دي دا او فروزان په مزار شریف کې د طالبانو پر ضد په ډیری مظاهرو کې یو ځای وي. د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت پرون وویل چې د دې قضیې په تړاو دوه تورن کسان نیول شوي دي. ډیپلومات خبرونه د افغانستان په اړه یو مطلب خپور کړی چې سرلیک دی: افغانستان هغه ځای چې د نجونو ارمانونه په ځوانۍ کې مري. په مطلب کې هغو اندېښنو ته کتنه شوې چې په بهر کې ډېره افغان نجونې یې لري. ډیپلومات لیکي په افغانستان کې د طالبانو له واکمنېدو وروسته په بهر کې ډېره افغانانې ویره لري چې د دوی او په هیواد کې د پاتې ښځو د نړۍ ترمنځ واټن په زیاتېدو دی. خبرونې د امریکا په الینویس ایالت کې له میشتې افغانې اسما یاوري سره چې په افغانستان کې له ډېره خپلې ځوانې ترلې سره یې ملګرتیا جوړه کړې ده خبرې کړي. د ډیپلومات د راپور له مخې اسما او ترلې هیڅ کله نه دي سره لیدلي، خو پر ټلیفون خبرې کوي، یو بل ته پیغامونه استوي، د کورنیو عکسونو راکړه ورکړه لري، یو بل ته ژبه ورزده کوي او خپل ارمانونه شریکوي. ډیپلومات لیکي چې پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته دا دوه ترلې اندېښنه لري چې ښایي د دوی د جهانونو ترمنځ واټن لوی شي. خبرونه زیاتوي چې ښوونځي ته د تګ یا د جامو د څرنګوالي په څیر د دوی ځینې ګډې تجربې لا لمخ کې په بدلیدو دي او ځای دا ویره نیسي چې ښایي په افغانستان کې د دې ترله او نورې افغان نجونې هېرې شي. ولس کلنه اسما وایي دا او ترله یې ګډ اهداف او هیلې لري، خو د دوی ترمنځ توپیر دا دی چې دا کولی شي خپلو اهدافو او هیلو ته ورسیږي، مګر ترله دا امکان نه لري. د ښځو او نجونو د حقونو په برخه کې پر طالبانو د نړیوالو فشارونه په زیاتېدو دي، خو طالبان وایي د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ښځو حقونو ته ژمن دي.
د پاکستانی طالبانو تحریک یا ټي ټي پي له حکومت سره د مذاکرو د شرط په توګه د خپلو ځینو بندیانو د خوشي کېدو غوښتنه کړې. بلخوا رویټرز خبری اژانس ویلي چې د دغو خبرو د منځګړیتوب لپاره د طالبانو د حکومت د کورنۍ چارو سرپرست وزیر او د حقانی شبکې مشر سراج الدین حقانی ټټر وهلی دی. دواړو لوریو منلې تر هغو چې د دوی ترمنځ کومه موافقه نه وي لاسلیک شوې، کومه اعلامیه به هم نه خپروي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
د پاکستانی طالبانو د تحریک غنو سرچینو ویلي دوی د پاکستان له حکومت غوښتنه کړې چې د مذاکرو د یو شرط په توګه د دوی ځینی بندیان خوشی کړي. د مذاکرو هدف دا شول سوي چې د بشپړ اوربند لپاره زمينه برابره او له حکومت سره له اوردې مدیره هيسي د پاکستانی طالبانو دښمنی ختم شي. د پاکستانی طالبانو د تحریک دریو قمندانانو د دې ډلې د بندیانو خوشی کېدل د باور جوړونې لپاره یو مهم اقدام بللای دی. په کونړ کې د پاکستانی طالبانو د تحریک یو قمندان چې نوم یې نه دی یاد سوی رویټرز اژانس ته ویلي دوی له افغان طالبانو جلا دي. راپورونه وایي د افغان طالبانو په منځګړیتوب د خبرو پیل سوي دوه پړاوونه ناکامه سوي دي. هغو سرچینو چې له دې موضوع خبر دي رویټرز اژانس ته ویلي د حقانی شبکې مشر سراج الدین حقانی چې دا مهال د طالبانو د کورنیو چارو سرپرست وزیر دی د پاکستانی طالبانو او د پاکستان د حکومت ترمنځ په خبرو کې همکاري کوي. د پاکستان صدر اعظم عمران خان تیر میاشت د ترکیې ټي آر ټي ټلویزیون ته په مرکه کې ویلي وو حکومت د پاکستانی طالبانو له تحریک سره دروغې جوړې د پروسې د برخې په توګه په خبرو بوخت دی. مذاکره کوونکي وایي دواړو لوریو منلې تر هغه چې د دوی ترمنځ کومه موافقه لاسلیک او علني سوي نه وي دروغې جوړې د ملاتړ یا مخالفت یا هم د یو بل پر ضد به کومه اعلامیه نه خپروي. د پاکستانی طالبانو د تحریک ویان محمد خراسانی په یو پیغام کې ویلي چې دغه ډلې له با مفهوم خبرو هیڅ کله مخ نه دی اړولې، خو تر اوسه په عمل کې هیڅ تحول نه دی راغلی. د پاکستان د کورنیو چارو وزارت، د بهرنیو چارو وزارت او د پوځ مطبوعاتي څانګې د دې موضوع په اړه د رویټرز خبری اژانس پوښتنو ته ځواب نه دی ویلی. د پاکستانی طالبانو تحریک یا تحریک طالبان پاکستان له ځینو افراطي او ملیشا ډلو جوړ دی چې له 2001 میلادي کال راهیسې د پاکستان د حکومت پر خلاف جنګیږي. دغه ډله د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت د بهرنیو تروریستي سازمانونو په فهرست کې هم شامل ده. د پاکستانی طالبانو تحریک له 4000 نیولې تر 5000 پورې جنګیالي لري چې اکثری پر ډیورند کرشه افغانستان ته نږدې فعال دي. وروسته له هغې چې طالبانو د اګست میاشتې پر 15 پر کابل هم ولکه ټینګه کړه، د افغانستان او پاکستان ترمنځ پر ډیورند کرشه ځینې تحرکات سوي دي.
هغه شیبه چې د چا ښېګڼه مو ورځ ښایسته کوي، یا یوه شیبه چې د نهیلۍ یا هیلې، ناکامۍ یا بریا احساس کوي، څه کار کوئ او کوم راتلونکي پلانونه لرئ؟
اوس ما ته یو انګیزه او یو فکر ایجاد شوی دی. زه غواړم یوازې په داستاني عادت
زما زوی زی کلینری کوي ما روزانه ژوند په عمل تیرو.
په 2019 کې په مارچ کې فارغ شوی وو، تر اوسه پورې دنده پسې ګرځي خو دنده نشته.
همدا د ژوند رنګونه دي. که غواړئ دا شیبې مو له نورو سره شریکې کړئ نو د ازادۍ راډیو پر واتساپ راولېږئ. خپلې کیسې چې له 3 دقیقو زیاتې نه وي په یو غږیز پیغام کې ازادۍ راډیو ته راوستوئ. دا شمیره در سره ثبت کړئ: 00 4 22 12 6 41.
زموږ غږ له ازادي راډیو نه اورئ. تورخم او پېښور د اډې ټکسي ډریوران وایي هلته په صفري نقطه یا پر تورخم بندیزونو د دوی کاروبار ټکنۍ کړی دی. دوی وایي چې د پخوا پرتله اوس ډیر کم مسافر پر دغه پوله تګ راتګ کوي چې لکبلې د دوی کاروبار ټکنې شوې او ډیر کله له تورخم نه پیښور ته تش روان وي. تفصیل د مشال رادیو د خبريال فرهاد شینواری په دې راپور کې اورو.
د تورخم کومی اډې د ریکارډ تر مخه هلته به د ورځې خواوشا 15,000 ټیکسي ګاډو د پیښور او تورخم ترمنځ په زرګونه مسافر وړل راوړل، خو اوس یې کار په ټپه ولاړ دی. په تورخم کې یو ټیکسي ډرایور راجولی
شپږو میاشتې بندو، پیټرول ګران دی او بل سپارلی سختی ده، ماشومان نور سره راپرېدي، به د اضافه تذکیره او په هغه باندې شناختي کار باندې لږه مخکې څنګه پروګرام و په کښتو باندې چا دو لکب کی ورکڑی، چا درے لکب کی ورکڑی، وہ چا کم باند کشتو نئی ٹیرو نئی، یو یو کسیمی یو یا بل کسیمی، چا نبرا برگی مخ کی خمداز خستا مزدوری کڑا او اس چیدائی کانا باسا چا ٹی دورا جو
دا ترخم زن نورو ٹیکسی ڈرورانو ہم را سارا خپل مشکلات شارکڑل.
الطاف حسین میں نام ہے جام حسین کا ہم نو موٹر چلو مشکلات خوڑی زیادی وقت مطابق زکا زیادی چیرورا مخ کی مونگ سوار لے اڑے پا 500-600 روپے کریا اس پا 300 کے نو دل تا 400 آڈے والا خلی مطلب دا جی ٹھول زیادی شوی دی گران شوی دی کنا کا وارو تو کسی سوار نس 500 روپے لوٹا گا مطلب دا سی پر دی موٹر چلے اورا شروع را نکلم دیاری بیر کو
جمع خان ریورے ما تقریباً 2011 نا بسیلا پیٹرول لورو روڑو نو 350 دل تا آڈا دا شپک سو پی خور کے دا 17-18 پیٹرول ہوئی سورا نا کارخانو کی علی بزدازر آتا 100 روپے بادی گی
پاکستان کے دو کرونا دا کنٹرول اوسار ادارے این سی او سی پامر دا تورخم دروازہ د مئی په 15 نیټه تړل شوی وا او اکتوبر په 20 نیټه پرانستل شوا، خو یوازې پاکستان ویزا لرونکي افغان وګړي پر پاکستان ته را داخلي دي شي. د خیبر انتظامی چارواکی وایي چې وفاقي حکومت په امر هلته د پولیس سمبالولو پالیسي عملي کړي او د بغیر اسنادو چاته اجازه نشي ورکولای چې پاکستان ته داخل شي، او افغان ماشومان به میندو پلرونو سره په پاسپورت او ویزا کې ځانونه درج کوي نو بیا به ورته اجازه ورکوي چې راشي. دوی وایي ایمرجنسي ناروغانو، زده کوونکو او مسلکي لوبغاړو ته اسانی پیدا کړي او پاکستان ته د سفر په وخت ځانګړي سهولت
نور کوي. ترشن اسمان لاندې په بیلا بیلو کلتوري، ټولنیزو او سیاسي مسلو بحث هر اونۍ د شنبه په ورځ د ماسپخین له 2 تر 3 بجو له ازادي رادیو څخه په ژوندۍ بڼه خبريږي. د یک شنبه په ورځ د سهار له 8:30 تر 9:30 پورې ترشن اسمان لاندې 19 بحث بیا ځلې اوریدلای شي. اوریدونکو د دغه خبری مجلې د پای شی بوته نګدې شوی یو، راځي چې د خبرونو لنډیز وورو.